د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈی وی ریڈیو دے
السلام علیکم سحر په خیر دا واشنگتن دی تاسو د وایس اف امریکا دی وخت پرونت وګی نن د زیارت ورځ کال 2019 د اکتوبر د میاشتې یو د شمه نیټه را دا په اسلام آباد او صوبای کې د سحر شپږو په کابل کې د سحر 5 نیم بجې دی دلته په واشنگتن ڈی سی کې نن د شروع ورځ کال 2019 د اکتوبر د میاشتې د شمه نیټه او د شپې 9 بجې دی د وی او ای دیوا په دې خبرونه کې درته زه محمد عالمگیر هرکلی وایم لومبي د خبرونو سرټکی دا پاکستان سپریم کورٹ ویلی دا تحریک انصاف حکومت خلاف دا جمعیت علماء اسلام آزادی مارچ پنوم لاریون دا پنجاب ایالت یو نه زیات خارونو باندې تیرېدو سره پایتخت اسلام آباد طرف ته دوام لري او د جی یو ای ایف مشر مولانا فضل الرحمن ویلی حکومت ته هیواد اقتصاد تباه کړي او باید واک اولس ته وسپاري داعش خود ساختہ اسلامی خلافت ویلی یو غټ اعلان بکوی خو نور جزئیات یې نه دی خبره کړی بل لوري ته شمال ختیځ شام کې روسی فوز غزمی شروع کړی او ترکی وای د جمعې دروازه نه باور سره ملګری کیږي دا و سرټکی اوس بخښه د خبرونو تفصیل ته د پاکستان سپریم کورٹ د هیواد قانون 1979 ترهګری مخنیوي قانون ته بیا کتنې مقدمه په فیصله کې ویلي په یاد قانون کې د ترهګری تعریف ډیر په فراخه کچه شوی او سفارش یې کړی چې پارلمان دی وضاحت لپاره د قانون کې بدلون راولي د 95 پانو باندې مشتمل فیصله تر مخه په هغه وخت کې هم د طاقت استعمال لپاره د ترهګری نوم پکاريږي کله چې د یوې منسوبې لاندې سیاسي مذهبي او نظریاتي مقاصد ترلاسه کول وي او هغه کاروایانو ته هم ترهګری ویل کیږي کله چې اولس املاک او ژوند ته د ترهګر کاروایانو د لاسه زیان واوړي عدالت ویلی د اوسنی قانون تر مخه په خبریالانو او کاروباري ټولنې عام اولس او مدني څنګه برید هم ترهګرې په زمره کې راځي او په امنیتي عسکرو برید هم ترهګري ګڼل کیږي عدالت زیاتوي ډیر داسې قانوني سرغړونې دي چې په کار نه دا ترهګري ورته ویل شي او په کار د چ پارلمان دی قانون کې بدلون راولي د پاکستان واکمن تحریک انصاف ګوند حکومت خلاف د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې آزادی مارچ په نوم لاریون د پنجاب ایالت بیلابیلو ښارونو څخه تیرېدو سره پلازمینه اسلام آباد لوري ته روان دی او د پنجاب ایالت ګوجرانوالا ښار کې خپل پلویانو ته وینا کې مولانا فضل الرحمن ویلي اوسنی حکومت د هیواد اقتصاد تباه کړی او په کار د چې واک اوس اولس ته وسپاري د لاهور نه اسلام آباد په لار د جی یو ای ایف ډلې مشر ویل احتجاج یې د تحریک شکل اختیار کړی او زیاته کړی چې کو د اولس د خواهشاتو قدر اونه شو نو ګوند به یې هڅه وي چې خپل طاقت نور هم سیوا کړي د پاکستان تحریک انصاف له حکومت لخوا د حکومت پر ضد د مخالفو سیاسي ډلو په جلسو او سیاسي حلو ځلو باندې د پاکستان په شخصي میډیا اوس هم نه اعلان شوی بندیز پر ځای دی پوهان وایي کو د اولس په غږونو دا بندیز نور برقرار پاتې شو نو لرې نه ده چې ټولنه به د ډیر فشار زور ونه لري د تیر یو کال راهسې د حکومت او د پاکستان طاقتور فوزي اسټبلشمنټ پر ضد په میډیا باندې د سیاسي ډلو اواز خپرولو باندې بندیز وو خو ناقدین وایي چې کو اوس دې بندیز یو ډیر ناوړه شکل اختیار کړی د حکومت پر ضد د مخالف جمعیت علماء اسلام او نور سیاسي ډلو احتجاجي لاریون د تیر درې ورځو راهسې د سند کراچۍ څخه پیل شوی خو دغه احتجاج په زرګونو خلک او په دغه احتجاج کې کوڅه هم په زرګونو خلک ګډون لري خو د پاکستان په ټي وي چینل باندې دا نه خودلې کیږي د داعش الفرقان میډیا د تیر شروع پر ورځ په سوشل میډیا اعلان کړی چې یو ډیر غټ خبر خبرولو والدي خو نور تفصیل یې نه دی وړاندې کړی یاد ډلې مشر ابو بکر البغدادي تیر ورځ مرګ اعلان بروستو دا ډومبه وار دی چې د تر هغه ډلې غږ چاوري دلی وي بلوریتا د روس فوزي پولیسو څنګه د ترکی او شام په ګډه پوله د کوردانو په سیمه خپل غزمی شروع کړی دي او د ترکی صدر رجب طیب اردوغان کام ته په خپل یو وینا کې ویلي ترکی به روس سره په ګډه شمال ختیځ شام کې فوزي غزمی د جمعې دروازې څخه شروع کوي کله چې شامی کورد وسلوال د لوزنامې لاندې د سیمه څخه بهر شي روسوایی چې ټول کورد وسلواله ډلې د سیمې څخه وتلي خو صدر اردوغان وایي ورسره کوي معلومات دي چې په منصوبه بشپړ عمل نه دی شوی او د نټو سیکرټری جنرال جنس ټولټنبرګ د یوکرین ختیځ برخو نه د روس پلوي بیلتون غوښتونکو وسلوالو د یوکرین د فوزونو خپل سنگرونو څخه پر شا کېدل او هرکلی کړي او غږ یې کړي چې روسی عسکر د هم د یوکرین څخه بهر شي د یوکرین فوزونه د لوهانسک او دونیسک په سیمه بیلتون غوښتونکو سره په جنگ وو چې تر اوسه پکې 10,000 کسان وژل شوي او د امریکا خزانه وزارت ویلي چې امریکا او نور شپږ هیوادونو په 15 کسانو بینکونو او ادارو باندې بندیزونه اعلان کړي چې ایران په مرسته چې دونکو غړو حزب الله ترهګر ډلې سره مرسته کوي. دا بندیزونه په داسې وخت کې اعلان شوی چې د امریکا خزانه وزیر سټیو منوشن په منځني ختیځ کې د مصر، اردن، لبنان او فلسطین لپاره اقتصادي پرمختګ منصوبه باندې کار اخري مرحله ته بوتلې.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو درګو د وایس اف امریکا ډیو خبرونه دا تاسو زموږ خبرونه واوریدل او څو شی تفصیلی ریپورتونه ورخته. د پاکستان سپریم کورټ د هیواد قانون له 1979 تر هغه مخنیوي قانون ته بیا کتنې مقدمه په فیصله کې ویلي. په یاد قانون کې د تر هغه تعریف ډیر په فراخه شکه شوی او سفارش یې کړی چې پارلمان دی د وضاحت لپاره د قانون کې بدون راولي. زموږ همکار ارباب محمود علي په دې موضوع یو ریپورت تیار کړی. تاسو په امر ته ګرځو.
د پاکستان سپریم کورټ پارلمان ته مشوره ورکړې ده چې د ترهګرۍ خلاف د کال 1979 قانون لاندې د ترهګرۍ د ټکي د واضح کولو لپاره دی په دې کې بدلون وکړل شي. 950 پاڼو باندې مشتمل د سپریم کورټ په فیصله کې ویل شوی دی چې د ترهګرۍ معنی ډېره پراخه ټاکلې شوې ده او دې یو لانجه جوړه کړې ده ځکه چې عدالتونو په بېلابېلو قضیو کې د دې جدا معنی اخستې دي او د یو بل نه جدا فیصلې یې ورکړې دي. عدالت په خپل فیصله کې ویلي دي چې د پاکستان د سپریم کورټ د چیف جسټس په مشرۍ کې لارجر بنچ د همیش لپاره د دې لانجې د ختمولو لپاره جوړ کړل شوی وو. د سپریم کورټ یا سترې محکمې په پاڼه باندې خپور شوی فیصله کې عدالت د بیلابیلو مقدمو او د تاریخي تحریکونو او د یوې ډلې د راپاسېدلو حوالې هم ورکړې دي. عدالت ویلي چې یو وخت کې یو ډله د حکومت یا د یوې بل ډلې خلاف راپاسېدلې ده او بیا دوی ته په دغه وخت کې ترهګر ویل شوی دي او کله چې دغه تحریکونه کامیاب شول نو هغوی حکمرانان یا جایز تحریک بلل شوی دی. سپریم کورټ ویلي دي چې د ترهګرۍ خلاف د کال 1979 قانون په شپږم لمبر ماده کې د ترهګرۍ په معنی کې داسې ګامونه، ارادې یا طریقې هم شامل دي کوم چې په عامه توګه ترهګري نه ګڼل کیږي. د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس آصف سعید کوسا په لیکلي فیصله کې ویلي دي چې د ترهګرۍ په قانون کې ځنې شیان داسې دي چې ترهګري نه ده ځکه په دې د عدالتونو ډیر وخت لګي او د اصل ترهګرۍ مقدمه فیصله کولو کې زیات وخت ولګي. د ډانو رسپانې تر مخه په فیصله کې ویلي شوی دي چې د سیاسي یا نظریاتي او د مذهبي مقاصدو ترلاسه کولو لپاره د منصوبې لاندې د طاقت استعمال ته ترهګري ویل کېدلی شي. هغه ته هم ترهګري ویل کېدل شي چې د منصوبې لاندې د خلکو ژوند او جایدات ته د نقصان او د خلکو په زړونو کې یره پیدا کولی شي. دا نور سپانه د فیصلې پرانا کې وایي چې خبریالانو، کاروباري ټولنې په اولس او په اولسي برخو باندې د منصوبې لاندې حمله کول ترهګري ده. د عدالت په فیصله کې وړاندې ویل شوی دي چې ارادتن د منصوبې لاندې په حکومتي ځایونو حمله کول غلا او ډاکه هم ترهګري ده. دا نور سپانه وایي چې په فیصله کې هغه جرمونه هم په ګوته کړل شوی دي کوم چې ترهګري نه ده. د پاکستان سپریم کورټ ویلي دي چې د شخصي بدل لپاره ست اور اور تکول، کلنګ یا بتا خستل یا چا سره زیاتې کول، سرکاري کسانو ته نقصان رسول ترهګري نه ده. پاکستان د ډېر مودې راهیسې د ترهګرۍ سره مخ دی او د ترهګرو په حملو کې د حکومت په وینا په زرګونو خلک وژل شوي دي خو د څېړونکو تر مخه د ترهګرۍ خلاف د کمزوري قوانینو په وجه ترهګرۍ کې ککړ کسان د عدالت نه خوشي کیږي. په عدالتونو هم نیوکه کیږي چې سرکار ترهګر ونیسي خو عدالت بیا هغوی خوشي کی. عدالت په جواب کې وایي چې دوی د قانون لاندې فیصله کوي ځکه دا د حکومت سیمواري ده چې قوانین داسې جوړ کړي چې ترهګر ونه کړل شي د عدالت نه ازادي ومومي. د قوانینو سره سره د ترهګرو خلاف د پلټنو یا د پولیس د تفتیش په نظام کې هم سیړونکي نیمګړتیاوې په ګوته کوي. سیړونکي د ترهګرو خلاف د ګامونو نه پورته کولو وجه د ریاست پالیسۍ هم بولي او وایي ریاست په هیواد کې ځینو ډلو ته پناه ورکوي او دوی د خپلو ګټو لپاره کاروي.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو ته زموږ د ویب پاڼه پته ده voad1news.com.
اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده. د پاکستان واکمن تحریک انصاف ګوند خلاف د حکومت خلاف د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلی آزادی مارچ په نوم باندې لاریون د پنجاب ایالت بیلابیلو ښارونو څخه تیرېدو سره پلازمین اسلام آباد لوري ته روان دی. مولانا فضل الرحمن په ګوجرانواله ښار کې خپلو پلویانو ته ویلي چې د تحریک انصاف حکومت د هیواد اقتصاد تباه کړی او اوس په کار ده چې دوی واک ولس ته پرېږدي. زموږ همکار دان رشید په دې موضوع یو رپورټ تیار کړی، تاسو پام ته راګرځو.
د حکومت پر ضد د جمعیت علماء اسلام فی آزادی مارچ نومي احتجاجي لاریون د پاکستان په تاریخي لوی لار جی ټی روډ باندې د لاهور نه اسلام آباد په لور روان شوه او ټاکل شوی ده چې د زیارت یا پنځشنبه په ورځ به 11 بجې اسلام آباد ته ورورسیږي. د احتجاجي مارچ په وخت د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن خبریالانو ته وویل چې په اسلام آباد کې به خپلې غوښتنې وړاندې کوي. اسلام آباد تا رسیدو سره به د ټول قوم احتجاج او غوښتنې نړۍ ته ښکاره شي. نوموړي د وزیر اعظم عمران خان نوم نه دی اخیستی، خو وایي په کار ده چې هغه اوس استعفا ورکړي. مولانا فضل الرحمن پټکو که پچا کې حیا وي نو هغه دی عوامي رائے وپیژني. مولانا فضل الرحمن وای کہ اسلام آباد تا رسیدو سره د هغوی مطالبی اون نمن لشوی نو دا تحریک په نور هم مضبوط شي. د نواز شریف ګوند د جی یو آی ایف د لاریون حمایت کړی دی او په لاهور کې مولانا فضل الرحمن خبریالانو ته وویل چې هغه غوښتل چې د نواز شریف سره وویني، خو د پخوانی وزیر اعظم د صحت له کبله یې ورسره ونه لیدل. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د جمعیت علماء اسلام دا آزادی مارچ د اتوار یا یکشنبې په ورځ د کراچۍ نه روان شوی. مولانا فضل الرحمن د وزیر اعظم د استعفا، د پوز د سارنې نه بغیر نوي انتخابات، د اسلامي د دفاعاتو د تحفظ او د سیویلین ادارو د بالادستۍ غوښتنه کوي. حکومت او مخالفه ګوندونه په اسلام آباد کې د ازادي مارچ په نامه کېدونکو احتجاجونو لپاره په یو ځای باندې رضا شوي دي. د پاکستان د دفاع وزیر پرویز خټک د دغه لوزنامې په اړه میډیا ته ویلي دي مخالفه ګوندونو دوی ته ډاډ ورکړی چې مظاهره چیان به د پایتخت حساس سیمو یعنی ریډ زون ته نه ورځي او د پر امنه احتجاج په وخت به سړکونه نه تړل کیږي. د مرکزی حکومت د اطلاعاتو مرستیالی وزیر فردوس عاشق اوان ویلی آزادی مارچ ته د جمهوری اصول لاندې اجازه ورکړه ده، خو وايي په دې اندېښنې لرو چې په احتجاجي مارچ کې خلکو سره وسلې دي. هغه دا هم ویل که څه هم بده پیښه رامنځته کیږي نو زموږ به مولانا فضل الرحمن وي. که څه هم مرکزی حکومت آزادی مارچ لپاره اجازه ورکړه خو پاکستانی ټی وی چینل باندې هغه ته مناسب کوریج نه ورکول کیږي. سیڑونکی او د جمعیت علماء اسلام فی مشران تور لګوي چې پاکستانی میډیا کې د ازادي مارش په اړه په خبرونو باندې پابندي لګول شوې ده. د جمعیت علماء اسلام فی مرکزی غړی او قانون پوه کامران مرتضی د ډیوا خبریال ارشد حسین ته ویلي موجوده حکومت په مطبوعاتو باندې پابندي زیاته کړې ده.
بالکل ہمارا بلیک آؤٹ ہو رہا ہے، ہم جو بات کرتے ہیں اس کو دکھایا نہیں جاتا جی، اس کو نشر نہیں کیا جاتا.
پقامی میڈیا بند د دغه احتجاج د خودلو بیخی بلیک آؤٹ پر زی دے.
وتلی خبریال طاهر خان دی وسره خبرو کی اول هغه خپل دیرش کالا صحافتی جون کی د سی پابندی چرتا نه دی لیدلی.
دا اوس د مولانا فضل الرحمن مارچ دی، دا نن سبا په پاکستان کې د ټولو نه یو د خبر په حیثیت باندې د دې ډیر زیات اهمیت تا
ښکاره دی چې د ستمبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو په غونډه کې د شرکت په خاطر د امریکای د سفر په وخت وزیر اعظم عمران خان دا خبره رد کړې و چې په پاکستان کې په مطبوعاتو باندې پابندي لګول شوې ده. د وزیر اعظم عمران خان په وینا پاکستان کې مطبوعات د غربي نړۍ نه هم زیات آزاد دي. په پاکستان کې د بشري حقوقو او د مطبوعاتو د ازادۍ فعالین وای د تحریک انصاف حکومت د هواد په مطبوعاتو ورسته ورزه پابندۍ زیات کړې دي او د خبريالانو د تحفظ نړیوال تنظیم رپورټر وداوت بارډر د کال 2013 پر رپورټ کې ویلي وو چې پاکستان د میډیا د ازادۍ په لحاظ سره د نړۍ د 180 هیوادونو په فهرست کې په 122 نمبر باندې دی او ځینې نور تنظیمونه ګړي چې پاکستان د خبريالانو لپاره یو خطرناک هیواد دی.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي،
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نه کړئ.
په پاکستان کې د مالیو یا د ټیکسونو پر سر باندې د دوکاندارانو او د حکومت ترمنځ چې کوم احتجاج وو یا چې دوکاندارانو کوم احتجاج کوو او د خبرې کېل شو وي د نور پرمختګ نه کېده، نو تیر ورځ د حکومت او د کاروباریانو یا دغه دوکاندارانو ترمنځ چې کوم مذاکرات وو هغه کامیاب شوی دي او ټریډرز یا تجارت گر چې کوم دي نو هغه فیصله کړی دا چې دوی بخپل لاریون یا خپل احتجاج چې کوم دي بلاس پوره کړو هغه به دوی ختموي. د اسلام آباد نه رابعه پیر په دې موضوع باندې یو رپورت را لګلی، تاسو په مرتبه ګرځو.
د خزانه د پاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ د سوداګرو د مرکزی تنظیم سره د لیدنې وروسته د مطبوعات سره خبرو کې وویل چې معاشي مقصدونه ترلاسه کولو د پاره د اقتصاد په عمل کې توندي راوستل غواړي.
شناختی کارت کی شرط پر خرید و فروخت پر تادیبی کاروائی 31 جنوری 2020 تک مؤخر کر دی گئی.
د شناختی کارت په ذریعه د سوداګر شرط عملیات د 3 میاشتو پورې یعنی د جنوري تر 1 دېرشمې نیټې پورې ځنډول باندې اتفاق سوی دی. د لوزنامې تر مخه په کال کې 10 کروڑ روپو پورې سودا کوونکو به د ټیکس شرح د 1.5 څخه د 0.5% پورې راکښته کیږي. د دې نه علاوه د 10 کروڑ سوداګري کوونکي به ویدهولډینګ ټیکس ایجنټ نه جوړیږي. د سیلز ټیکس رجسټریشن د پاره به د بجلی د بلونو حد د کاله د 6 لک څخه زیات کړی سوی دی او اوس په دا حد 12 لک وی. د خزانه سلاکار ویل چې د ټیکس جمع کولو او د رجسټریشن نوی کولو د پاره به فارم په اردو کې جوړیږي او د کامی او ځایي سوداګرو ستونزې هوارولو د پاره به د سوداګرو کمیټي جوړیږي چې د حکومتي کمیټي سره به په رابطه کې وي. د ډاکټر عبدالحفیظ شیخ تر مخه د سونارو ستونزې هوارولو او لږ ګټه ترلاسه کوونکي هول سیلرز د پاره به د سوداګرو د کمیټي سره خبرې کیږي او څوار لاره به طی کړی سي. د دغل وزنامې تر مخه د زر فوټه دکان لرونکي به د سیلز رجسټریشن څخه خلاص وي. په دې موقع د سوداګرو مرکزی مشر خواجه محمد شفیق وویل
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا قدم ہے اور مزید اگر کوئی ایریٹنٹ ہوں گے تو ہم نے کمیٹیوں کی فارمولیشن کی ہے.
زه فکر کوم چې دا لومړی ګام دی او کچری نورې ستونځي وي نو د هغې لپاره کمیټي جوړې کړې سوي دي. دوی هیله څرګنده کړه چې کېدونکې لوزنامې باندې به د حکومت لاړخه عمل کیږي او سوداګرو لاړخه به هم دغه لوزنامې عملي کړې سي. دوی په دې موقع په ټول هیواد کې هړتال ختمولو اعلان هم وکړو. بل اړخته سوداګرو د حکومت دغه پریکړه ستایلې، خدای هم ویلي چې په کار دي چې دغه لوزنامه یوازې د هړتال ختمولو لپاره نه وي بلکې په لوزنامه کې سوي خبرې عملي هم سي او د سوداګرو ستونزې هوارولو لپاره حکومت د دوی سره په رابطه کې وي. څرګنده دي وی چې د حکومت لاړخه د زیات ټیکسونو یا مالیه اخستو او د 500 څخه زیات سودا کولو لپاره د شناختی کارت شودلو د شرط په ضد د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د تیرو 2 ورځو راهیسې شټر ډاون هړتال و. سوداګرو 13 ورځې هم د ډاکټر عبدالحفیظ شیخ سره خبرې ناکامه سوي وي، خو اوس دا ویل کیږي چې د مالیه راغونډونکو ادارې اف بی آر هم د سوداګرو د پاره د فکس ټیکس سکیم جوړ کړی دی. د سوداګرو او د حکومت ترمنځ دغه خبرې په داسې حال کې سوي چې د نړیوال مالیاتي فند آی ایم ایف ډله هم په پاکستان کې د رابعه پیر وایس اف امریکا ډیوا ریډیو اسلام آباد.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
وخه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پرواز دی بازار پروګرام کې اوریدل شي.
دا خود ساختہ اسلامی خلافت داعش میڈیا سانگا الفرقان چتروسا پورے د خپل مشر ابو بکر البغدادی په مرګ باندې غلی پاتې وا په خپل ویب پاڼه باندې یو اعلان کړی دی او ویل دی چې یو ډیر غټ خبر به دوی خبروي یو غټ اعلان بکوي په لویانو یې په دې مو سوال باندې او د دې خبره باندې ځینې خوشحالي څرګنده کړې ده چې ګنی د ابوبکر البغدادي مرګ به اعلان کیږي او دغه مرګ ته د داعش پلویان د شهادت درجه ورکوي. دغه شانتي ځینې وایي چې کیدلی شي چې ویب سایټ اعلان وکړي چې ابوبکر البغدادي وجل شوی نه دی او ژوندی دی. دا خبره د سایټ انټیلیجنس چې کوم د ترهګرو چې سونه به پاڼې دي د هغې څارنه کوي د هغې لخوا دا خبرونه خپاره شوي دي. بلولی ته په شمال ختیځ شام کې کورد وسلوالو خلاف چې ترکی کوم عملیات کولو هغه عملیات ودرولو بیا روس لوزنامه شو دا غیر لوزنامه پترس کې روس خپل فوجي غزمی شروع کړی دی او ترکی وایي چې د جمعې پر ورځ باندې به دوی فوج د روس سره په دغه غزمو کې شریکیږي. خو ترکی دا تور هم لګی چې دغه سیمې څخه ټول کورد وسلوال نه دی وتلی. په دې موضوع یو رپورت تاسو پام راګرځوم. د خود ساخته اسلامی خلافت میډیا څنګه خپل پلویان ته ویلي چې ډیر زر به یو غټ اعلان کوي. د داعش الفرقان میډیا تیر شروع پر ورځ په سوشل میډیا دا اعلان کړی. د یاد ډلې مشر ابو بکر البغدادي تیر ورځ مرګ اعلان وروسته دا ډومبه وار دی چې د دې ترهګر ډلې غږ چاورېدلی وي. په اعلان کې نور تفصیل نه دی وړاندې کړی شوی. سایټ انټیلیجنس ګروپ کوم چې ترهګر لخوا خبر خبرونه ساري ویلی د داعش پلویانو زر زر دا خبر په سوشل میډیا خبرول شروع کړل او ډیرو د داعش تر هغرو پلویانو په کې هلي سرګند کړي چې ګنې د تر هغر ډلې مشر بغدادي ژوندې دی. ګل نور داغه د مړینې خوشاله کوي چې ګنې هغه د دوی دخلې شهید شوی. په شام عراق او نورو نړۍ کې د خپل کاروایانو غوونه پورته کوون کې د داعش میډیا تر اوسه د بغدادي په اړه غلي پاتې شوی. کم چې د امریکا داوی تر مخه امریکایي عسکرو تیر ورځ د شام ادلیب ایالت بری شاسیمه کې وجلې. د امریکا صدر ډونالد ترامپ د بغدادي مرګ اعلان هم کړی وو. امریکایي چارواکي وایي دوی د بغدادي د وجل یو ورځ پس د ترکی پولیس سره خوا کې جرابلوس په سیمه د داعش ویان ابو حسن المهاجر هم د منځ وړلې. سر ترامپ او دفاع وزیر مارک اسپر د دې دواړو کسانو مرګ د ترهګر داعش ډلې لپاره غټ گزار بولی او جمنې تکرار کړي چې د یاد ډلې خلاف باغ په قلاره نه کینی. د امریکا د ترهګرې مخنیوي مرکز موقتی مشر رسل ټریورز د امریکایي مشرانو ته په خپل یو بیان کې ویلي د بغدادي مرګ د ترهګر ډلې لپاره غټ گزار دی او د دوی په زړونو کې به ویره کینوي. خدا گزار به د داعش ترهګر ډلې په فعالیتونو او د ترهګرې په صلاحیت کم اثر وکړي. د هغه وینا وه د داعش نظریه به پاتې وي، خلک به دوی سره خواخوږي ولري او دا زموږ لپاره د اندېښنې خبره به وي. داعش پاړه ویل کېږي چې اوس هم 14,000 کسان لري کوم چې زیاتره د عامو خلکو په منځ کې پټ دي او څه وخت هم گزار کولی شي. رسل ټریورز ویلی د شمیره کې به هغه کسان هم ورګډیږي کوم چې د ترکی کوردانو خلاف عملیاتو د لاسه جوړ الغاو تلغاو کې د ارزي جیلونو څخه تښتیدلی. بلوري ته د روس فوز پولیسو څنګه د ترکی او شام په ګډه پولې د کوردانو په سیمه خپل غزمی شروع کړي او په ډیرو سیمو کې د روس فوزیان ځای کورد ملیشو سره په ګډه غزمو باندې لیدل کېدل. سروځ وړاندې د کوردانو خلاف په فوزی عملیاتو بوخت ترکی د شام صدر بشار الاسد پلوی روس سره لوزنامه کړې وه چې دوی به د کوردانو خلاف فوزی کاروایانې بندوي خو کوردان به د شام او ترکی ګډې پولې سره خوا کې شامي علاقې پرېږدي. د لوزنامې تر مخه ترکی او روس به په ګډه د سیمې امنیت په خپلو لاسو کې اخلي او د شام کورد وسلوال ډلې د سیمو څخه وتل به یقیني کوي. خو ځایي ذرایع وایي نه ترکی لا غزمو باندې لاس پورې کړي نه کورد ملیشو د روس او ترکی ترمنځ شوې ټوله لوزنامه منلې. د کورد ملیشو سیرین ډیموکراتیک فورس یا ایس ډی ایف کمانډر مظلوم آبدی د زیارت پر ورځ یو خبري غونډې ته ویلي د ترکی او روس ترمنځ شوې لوزنامې باندې تحفظات لري او په دې لړکی خپل باقاعده جواب نه روس خبر کړي. یو ځایي خبریال په دې اړه وی او ای ته ویلي په دې سیمه یوازې غزمو سره روس ترکی ته خودل غواړي چې دوی د لوزنامې خپل برخه پوره کوي. په سیمه د شام عسکر هم لیدل کیږي. د ترکی صدر رجب طیب اردوغان کام ته په ټی وی یو خپل یو خطاب کې ویلي ترکی با روس سره په ګډه شمال ختیځ شام کې فوزی غزمې د جمعې په دروازه څخه شروع کوي کله چې د شام کورد وسلوال د لوزنامې لاندې دغه سیمو څخه بهر شي. د روس دفاع وزارت وایي په زرګا او کورد وسلوال د سیمې څخه بهر شوي. خو صدر اردوغان وایي ورسره کوي معلومات دي چې په منصوبه بشپړه عمل نه دی شوی. د امریکا د شام څخه خپل عسکر د بهر کولو فیصله وروسته
ترک فوجونو د کورد ملیشو خلاف فوجي عملیات شروع کړو چې بیا کوردانو د شام او روس حکومتونو نه پناه غوښتلې وه.
تھائیلینڈ سره تعلق لرونکي سانگا بودھ مذهبي مشران په لومړي وار پاکستان ته راغلي چې ورسره 15 کسیزه یو وفد هم دی. ممبت منک دغه په نوم باندې یادیږي. دوی راغلي دي، دوی به د 15 ورځو لپاره په پاکستان کې وي. دوی به تخبه دغه شانتي خانپور او پیښور هغه سیمو ته ځي چېرته چې د بودھ تهذیب آثار دي. دوی ځان سره یو جرس هم راوړلی چې ورته د امن جرس ویل کېږي. وایي چې هغه په پیښور میوزیم یا د لرغوني آثارو په ځای کې غږولی هم دی. مقصد یې دا دی چې دوی په سیمه باندې امن راشي. د ډیوه رادیو خبریالې سعدیا قاسم شاه په دې موضوع باندې د پیښور نه یو رپورټ رالیږلی. ساسو پام ورته راګرځو.
د تایلند راغلی د بودھ مت مذهب منونکي یو مذهبي مشر ارایا وانگ سو د پیښور عجائب گھر ته یو ټلای ډالای کړی او د امن زنګ وهلې. دا د بودھ مت مذهب مقدس سانتی دھما سدا سنا یا د امن ټلای دا. بودھ مت مذهب منونکو تر مخه چرته دا زنګ وهل کیږي هغلته د ټول انسانیت لپاره د امن دروازې او لارې کولاو شي. آریا وانگ سو وی او ای ڈی ون سره خبر په محل صدا اویل.
آی تھینک ای پیس فرام ایریا
هغه وای دوی غنی د دې امن تلای د لاسا د دې ځان ټول پاکستان ته امن او خیر رسیدلی شي. د خیبر پختونخوا د قدیم آثار او محکمې ډایریکټر ډاکټر عبدالسمد د داسې ډلو پاکستان او خصوصا د ګندهارا تهذیب مرکز خیبر پختونخوا ته راتګ د دې سیمې لپاره ډیر مهم وګرځولو. هغه وایي حکومت د ثقافتي سیلګرۍ پرمختګ لپاره هلې ځلې کوي او د بودھ مت مذهب ملکونو نه سیلګر ته دوی خصوصا هرکلی وایي ځکه چې دا ګندهارا د هغوی لپاره یو مقدس ځای دی.
دا سلورم زل دا مونږ ته مختلف مونږ راځي بودې سکم مونږ دي تاسو ته پته خبر پښتونخوا ګندا زور نوم چې خبر پښتونخوا دوه دي پر دا علاقې یو ډېر مقدس ده. نو دا نن کم کس راغله د یو ډېر هایر لیول بودې سکم مونږ ته په تایلند کې لکه څنګه زمونږ مسلمانانو د خانقاه او غټ مولای پینو دا او یو غټ مولا د ته موست وینریبل د ته ټایټل ملو شوی ده او دا ډېر غټ بودې سکم مونږ په تایلند کې در غټ خواهش او درو کال نه کوشش کول خبر پختونخوا ته راشي ګندار ته راشي. نو نن هغه کارو شو راغلو تخت بیت وزټ وکړو او پېښور میوزیم ته راغلو او ډېر زیات خوشحال. نن پېښور میوزیم کې یو پیس بیل دې انسټال کړو. د خیال دار راشي دا پیس بیل دی وژنه په دې علاقې کې په دې سیمه کې په ګندارا کې پاکستان کې او په پورا ریجن کې پیس راځي. دا امن به راځي پیس به راځي او د بودیزم عقیده مطابق دلته امن راځي. دا غټ غټ مقصد دا هوږي.
خیبر پختونخوا سو سو کالونه زیات کلونو پورې پخوانی وختونو کې د بودھ مت مذهب مرکز پاتې شوی دی. خیبر پختونخوا یا د ګندهارا تهذیب د ځایونه د بودھ مت مذهب منونکو لپاره ډیر مقدس دي. دالم بیزل دی د تایلند نه دغه ملک مذهبي مشر په مشرای کې دغه ډله راغلي. د دین وړاندې د سویلي کوریا نه هم د بودھ مت مذهب منونکو د صوبې تاریخي د ګندهارا ځایونو سیل کړو او عبادت یې کړو. سادیا قاسم شاه وایس اف امریکا ډیو نیوز پیښور.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک بي او اي ډي وا، ټوئیټر @ بي او اي ډي وا، Instagram @ VOA Dewa or per YouTube VOA Dewa News.